علیکم السلام امی جان، ستاسو د سحر په خیر وي. موږ او تاسو له ور له مخه ستړي مشي کړې ده، خو بیا هم ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. قدرمنو دوستانو، دا مهال د سهار 8 بجې دي او تر دې وروسته د ازادي راډیو یو ساعت خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې بیا هم زموږ موضوعات د سولې ملي مشورتي جرګې ته ځانګړې شوي دي، خو همداراز د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم لرو. تر دې او نورو موضوعاتو اورولو مخته به سلطان محمد سرور د سیمې او افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د سولې د جرګې استازي ټینګار کوي چې دولت باید د دوی پریکړې عملي کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې د افغانستان د روانې وضع د لیدو لپاره روانه میاشت هیواد ته سفر وکړي. د ترکیې جمهور رئیس وایي وروسته له دې چې اسرائیلو د تیرې دوشنبه په ورځ پر هغو کښتیو مرګونه برید وکړ چې غوښتل یې غزې ته مرستې ورسوي، د انقرې او تل ابیب اړیکې به هیڅکله بیا د پخوا په څیر نه وي. اروپایي ټولنې او امریکا د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې ژمنه کړې چې د بشري حقوقو په پام کې ساتل او اسلام ته احترام د تروریزم ضد مبارزې په هڅو کې حیاتي رول لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي وایي افغان دولت باید دغې جرګې پریکړې عملي کړي، کنه د خلکو ترمنځ به په جرګې او استازو باور له منځه ولاړ شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي چې پرون یې د دوهمې ورځې لپاره په 28 کمیټو کې د سولې راوستو او له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو پر یو میکانیزم کار کاوه، وایي د دې جرګې زیات استازي سره ګډ نظر لري. د سولې جرګې استازیو ازادي راډیو ته وویل په کمیټو کې استازیو غوښتنه وکړه ټول هغه افغان بندیان چې له بهرنیانو سره په بند کې دي باید افغان دولت ته وسپارل شي او د بهرنیو ځواکونو خپل سری پوځي عملیات او تلاشي دی ودرول شي. د ځینو نتایج شویو رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې د سولې راوستلو لپاره د استازو ترمنځ خبرې کیدی شي نن پای ته ورسیږي او دا جرګه څلورمې ورځ ته هم اوږده شي. خو بیا هم د سولې جرګې استازي وایي چې د نظر ورتوالی لري او خبرې به تر ټاکلي وخت ډیری نشي. د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په وروستیو کې د هیواد ځینې زندانونه لیدلي وایي د افغانستان په زندانونو کې په سلو کې 80 بندیان د طالب په نوم بندیان دي. په مشرانو جرګه کې د شکایتونو او د شکایتونو د اوریدو د کمیشن مشر ډاکټر زلمی وایي دولت په دغو زندانیانو اسناد هم نه لري خو په زندان کې دي. د مشرانو جرګې دغه پلاوی چې د ترخی پله او د جلال آباد زندانونو ته تللی وو له افغان دولت څخه یې غوښتي چې په دې اړه جدي پام وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې د افغانستان د روانې وضع د لیدو لپاره روانه میاشت هیواد ته سفر وکړي. د مکسیکو سفیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورئي ریاست مشري کوي وویل چې دا لا څرګنده نه ده چې د دغه هیئت خبرې به پر کومو موضوعاتو متمرکز وي، خو د افغانستان سیاسي، اقتصادي، ټولنیزه او امنیتي وضع څېړي. د مکسیکو سفیر په یوې خبري غونډه کې د دغه هیئت د سفر دقیقه نیټه په ګوته نکړه، خو داسې څرګندېږي چې د هیئت به د روانې جون میاشتې په 19مه د 3 یا 4 ورځو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. له بغلان څخه را رسیدلي رپورټونه وایي د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د سیلابونو له امله سلګونه کورونه ړنګ شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په اساس دغه سیلابونه چې پرون له غرمې وروسته راووتل د بغلان په الوان او نهرین ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي او ګڼ شمیر څاروي هم له ځانه سره وړي دي. په عین حال کې د بغلان د طبیعي پیښو د ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد وویل د دغو سیلابونو له وجې په سلهاو جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلات له منځه تللي. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې 40 افغان زندانیان یې له بنده خوشي کړي دي او افغان مقاماتو ته یې سپارلي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال د دغو خوشو شویو کسانو په حواله وایي چې هغوی کراچي او د سند نورو سیمو ته د مزدوري او خپل خپلوانو د لیدو لپاره تللي وو. پاکستانی چارواکو ویلي دغه کسان د دې لپاره نیول شوي وو چې په سند کې یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. خوشی شویو افغانانو د زندان له سختو او ناوړو شرایطو شکایت درلود او د راپورونو له مخې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کمپ مشر حاجی سراب د هغوی په خلاصون کې لوی رول لوبولی دی. حاجی سراب وایي دا مهال شاوخوا 1500 نور افغانان هم د پاکستان د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله گل وایي وروسته له دې چې اسرائیلو د تېرې دوشنبه په ورځ پر هغو کښتیو مرګونه برید وکړ چې غوښتل یې غزې ته مرستې ورسوي، د انقرې او تلابیب اړیکې به هېڅکله بیا د پخوا په څیر نه وي. عبدالله گل له یوه ترکیې تلویزیون سره په مرکه کې همداراز وویل چې دغې پیښې د ترکیې او اسرائیلو په اړیکو کې داسې ژور درز رامنځته کړ چې نشي جبیره کېدی. نوموړي په داسې حال کې پرون دا څرګندونې وکړې چې زرګونو کسانو په استانبول کې د هغو نهو کسانو د جنازو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په دې حمله کې وژل شوي وو. په نهو وژل شویو کسانو کې 8 تنه ترکان وو او نهم یې هم ترکیې الاصله امریکایي وو. هغه 1500 کسان چې غوښتل یې د کښتیو په وسیله غزې ته خوراکي مواد ورسوي خو د اسرائیلو لخوا په سمندر کې ونیول شول، پرون استانبول ته ورسېدل او د قهرمانانو په څیر یې هرکلی وشو. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اویګدور لیبرمن د دغه حمله په اړه د نړیوالې څېړنې غوښتنه رد کړه، خو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میشل پرون وویل د فلوتیلا تراژیدي باید د سولې خبرې زیانمنې نه کړي. په عین حال کې د ایرلند یو مرستندویه کښتۍ غزې ته په دې هیله روانه ده چې وکړای شي د اونۍ په پای کې مهمې مرستې هلته ورسوي. په دغې کښتۍ کې د نوبل جایزې وړونکی مایرید ماګور په شمول 15 کسان د غزې په لور روان دي. اروپایي ټولنې او امریکا د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د بشري حقوقو په پام کې ساتل او اسلام ته احترام د تروریزم ضد مبارزې په هڅو کې حیاتي رول لري. اروپایي ټولنې او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې همدغه راز ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ په برخه کې همکاري او د قانون تطبیقول پیاوړي کړي. د دغو اقداماتو هدف د تروریستي دسیسو مخنیوی دی. د اسپانیا کورنیو چارو وزیر په لوکزامبورګ کې چیرته چې دغه اعلامیه لاسلیک شوه، د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو کورنیو چارو وزیرانو ته وویل اسلامي هیوادونه باید وپوهیږي چې اروپایي ټولنه او متحد ایالات د هغوی ارزښتونو ته احترام لري. پاکستانی چارواکي وایي د سختو موسمي طوفانونو په وړاندې د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د سند ایالت د ساحلي کلیو شاوخوا 6000 اوسیدونکي له کورونو بې ځایه کړي دي. د سند د مرستندوی کمیسیون یو مشر منیر میمون رسنویو ته وویل چې دغه خلک کمپونو او ښوونځیو ته استول شوي. د فیټ په نامه دغه موسمي طوفان د عمان سواحلو ته رسېدلی، خو د هوا پیژندنې ادارې وایي کیدای شي په راتلونکو 24 یا 36 ساعتونو کې پاکستان ته مخه کړي. د ایران د فارس خبری آژانس وایي پرون 4 نور بندیان د مخدر موادو د قاچاق په جرم د دغه هیواد په یزد ښار کې په دار شول. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدام اندازه پکې ډیره لوړه ده. د دغه هیواد له اسلامي قوانینو سره سم قتل، د جنسي نامشروع روابطو لرل، جنسي تیری، وسلواله غلا، د مخدر موادو قاچاق، ارتداد او له اسلام څخه انکار کول هغه جرمونه دي چې سزا یې مرګ دی. په یمن کې د القاعده شبکې یو مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ غړي برمته کړي. دی غواړي د سعودي د شاهي کورنۍ د غړو په نیولو د القاعده شبکې یو غړي چې سعودي حکومت نیولې راخوشې کړي. او د بنګلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد په مرکز ډاکا کې د پرونی سختې اور لګیدنو له امله نږدې 90 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د ډاکې د پولیسو د مشر په وینا لیکي د لږ تر لږه 80 کسانو مړی ترلاسه شوي دي. درنو اوریدونکو، دا و د مهال مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د سهار 8 بجې او پوره 9 دقیقې دي. ډېر قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې چې زیاتره برخې هم د سولې ملي مشورتي جرګې ته ځانګړې شوې او دوهمه برخې د ازادي په څپو کې، خو به هم دا مطالب درته در اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن غواړي چې په کابل کې د روانې سولې ملي مشورتي جرګې له بهیره بخبر وي. د سولې د ملي مشورتي جرګې اتوشتو کاري کمیټو پرون خپل بحثونه پای ته ورسول او نن د ولسمشر کرزي ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. د دوی یو وړاندیز دا دی
زیات دغه په دې باندې کېده چې اول هغه کسان چې په تور لیست کې دي باید د تور لیست نه مکمل تور باندې وځي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون ویډلې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وزن ډیره خواشینونکې ګڼلې ده.
تاسو باور وکړئ چې په سولې کې پنځه یا اتیا هغه رقم خلک دي چې په یو په بل نامه باندې راوړل شوي دي، حکومت کوم اسناد نور باندې لري.
او که وخت نور مطالبه درته هم اوړاندې کړو، د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام اورول هم مه هېروئ. را سره اوسئ. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي او په اونۍ کې اوو ورځې خبرونه لري. د خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 او په کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. د دې خبرونه لمړنۍ موضوع په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په غونډو پیلو. په داس هل کې چې په کابل کې د سولې جرګې له خبرو او غونډو چې پرونی دوهمه ورځ وه او نن درېمه ورځ ده، ښکاري چې ولسمشر حامد کرزي به له مخالفانو سره د روغې جوړې د خبرو لپاره د دې جرګې ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې واشنگټن غواړي چې د روغې د حلو سلو په جریان کې وساتل شي. په دې اړه نور حال سلطان محمد سرور راکوي.
په تیرو دوو ورځو کې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې له غونډو چې په ځینو کې یې زغرد خبرې هم وشوې، ښکاري چې جمهور رئیس کرزی له مخالفینو سره د خبرو او روغې لپاره د دغې جرګې ملاتړ ترلاسه کوي. د جرګې د پرونۍ غونډې اکثرو برخوالو وویل چې د سولې په اړه سره متفق دي، خو ځینو برخوالو په دې اړه مختلف نظریات درلودل چې د وسلوالو مخالفینو څخه چا ته کله او څه ومنل شي. د مخالفینو له مشرانو سره د خبرو په اړه هم څېړنې وشوې. جمهور رئیس کرزی پلان لري چې عادي وسلوالو مخالفینو ته یو څه امتیازات لکه د زده کړې او کار اسانتیاوي او امنیتي ضمانتونه ومني. دی وایي د مخالفینو له مشرانو سره به هله د سولې خبرې کوي چې دوی له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژمنه وکړي چې د افغانستان قانون مني. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د کابل د سولې په جرګې باندې د تبصرې په ترڅ کې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې اکثر لانجې پوځي حل نه لري او د افغانستان وضعیت هم له دغې قاعدې مستثنا نه دی. هغې زیاته کړه چې د پوځي اقداماتو ترڅنګ باید سیاسي فیصلې هم وشي او مونږ واشنگټن ته د جمهور رئیس کرزی د وروستي سفر په ترڅ کې د ته وویل چې مونږ په دې پوهیږو او د ده د هلو ځلو ملاتړ کوو، خو طبعاً مونږ غواړو چې د روغې د خبرو په جریان کې وساتل شو او همکاري وکړو. پرون د کابل د سولې د ملي مشورتي جرګې په دوهمې ورځ ځینو برخوالو وویل چې په دغې درې ورځنۍ لنډې جرګې کې نشي کېدی هر اړخیزې فیصلې وشي. ځینو ناتایید شویو رپورټونو دا هم وویل چې کېدی شي دغه جرګه دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د ګوډ ګوډ څخه یې 1600 قومي مشران، سپینګری او مخور جرګې ته راغوښتي چې له مخالفینو سره د روغې په اړه جمهور رئیس کرزی ته مشورې ورکړي.
د هم د سولې په ملي مشورتي جرګې کې موضوع باندې پات کېږو. د جرګې چې له دریو ورځو راهیسې په کابل کې روانه ده، پرونې شپږ ویشتو کاري کمیټو خپل بحثونه پای ته ورسول او په دې اړه زمون خبریال پرون د دغو کمیټو له دریو غړیو سره غږېدل او د دوی د پریکړو په اړه یې ترې پوښتلې دي. د دوی دغه بحث به واورو.
د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ننګرهار استازي ښاغلی حاجي محمد عثمان شینواری په لنډو کې راته وایس چې تاسو په کمیټو کې انکار وکړ، کارونه څنګه روان دي؟
کارونه بیخي په ډېر ښه ډول سرته ورسېده او ښه په موافقه باندې سره په توافق سره ورسېدو. زیات دغه په دې باندې کېده چې اول هغه کسان چې په تور لیست کې دي باید د تور لیست نه مکمل تور باندې وځي، چې هغه نوم چې په چا باندې ښودل شوی دی دا د تور لیست نه وځي. دویم کوم مرور ورونه طالبان چې بیر تخپل وطن دراشي باید چې دولت دا تضمیم وی ته ورکړي عام دي قومونو ته چې غوی به بیل د څوک نه زوروي او دوباره به دا غوی سره ظلمونه او ناروانه کوي.
ټول غړو خو آزاد بحثونه نظریات ورکړل.
زه په شپارسمو کمیټې کې رئیس او منشي چې موږ پرای باندې وټاکل خصین او انتخاباته موږ په هغه کې کوم مشکل نه، تقریبا 30 کسان چې موږ په کمیټې کې وو موږ ټول نظرونه ورکړل، هر چا بیل بیل نظر ورکړل.
ډیره مننه ښاغلی شینوری. قاری دولت محمد عثماني، تاسو د سولې ملي مشورتي جرګې ته له بادغیس ولایت څخه راغلي یاست. کوم عمده مشکلاتو ډیر غړو تاسو په کمیټه کې پرې بحث وکړ او دې کمیټې ته هغه څرګند کړ؟
موږ کومه اجنډا د بحث چې موله هغه درې نقطې وي، مشوره او موافقه او مفاهمه په مابین کې د خلکو په ارتباط باندې د شورا او صلح د شورا او یو چوکاټ جوړول لپاره د شورا او یو چوکاټ یا میکانیزم جوړول لپاره د رسیدو د مشورې او مفاهمې د دولت ته مخالفینو سره، او بیا د باندې مختلف بحثونه وسو.
کوم ټکی چې ډیر ستال نظر مهم، مثلا تا په دغه خپل کمیټه کې په باندې ډیر ټینګار وکړه، هغه ټکی مثلا کوم یا لکه تاغه نور وکیلانو
هغه کوم شی چې مست ډیر مهم او هغه دریم موضوع چې ما یاد کړل، چې مشوره یا موافقه یا یو میکانیزم جوړول لپاره د رسیدو د مفاهمې د مخالفینو سره، دا ما ته ډیر مهم ولا په دې باندې موږ بحثونه وکړل. چې آیا څه چې اوس موږ پر لاس باندې لرو، هغه متل دی وایي میلمه شوله خوري کې تور جوړوي، چې مخالفین صلح غواړي که موږ ورته وایي چې یا دولت ورته وایي چې صلح غواړي، اما په مجموع کې خو د افغانانو ټولو د صلح په ګټه باندې ده، او دا یو شریعي اسلامي ورانني خبره ده او دا د افغانانو په ګټه ده. خو کوم چې ډیر بحث دی باندې اوس هغه دا و چې هغه څوک چې دولت مقابل کې اوس جنګیږي، د دې لپاره باید لاره پیدا کړي چې څه قسم د هغو سره مفاهمې او مشورې وشي. اول دا چې هغو ته باید داسې درېیم ملکي یو سیاسي پناه ورته ورکول شي، یا هغو د تضمین باید جامع جهاني وکړي چې دوی وکولی شي صلح دپاره د دولت یا د خلکو سره د افغانانو سره د یو بحث مباحثې وکړي، دوی ژوند په خطر کې وي. او بل دا چې کوم کسان په بند کې دي، یا په ګونتنامو کې دي، یا په پلچرخي کې دي، په بګرام کې دي، یا په پاکستان کې دي، هغه د افغانستان دولت ته وسپارل شي. او حتی ډېر تاکید په دې باندې چې هغه دي لکه چې دا ود درې تک وکولای شو موږ دغه هدف ته ورسېږو.
ډېر مننه. د لوګر د ولایتي شورا غړی ښاغلی عبدالحمد زئی، او دغه راز د سولې د ملي مشورتي جرګې غړی، غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې تاسو په کومه کمیټه کې یاست، او آیا تاسو په کمیټه کې په ځانګړي توګه په دې باندې کوم بحث وشو چې مثلا بهرني ځواکونه دې په دغه موده کې له افغانستان څخه ووځي، او آیا په دې بحث وشو چې افغان دولت اوس دا توان لري چې مثلا له بهرنیو ځواکونو څخه پرته دوی وتوانی له افغانستان څخه په بشپړ توګه دفاع وکړي؟
زمونږ په کمیټه کې یو جلا میکانیزم و، هغه دا و چې موږ دغه د سولې د مشورې تفاهم دا په مختلفو کټګوریو وویشل. اول د ټولو ورونو ګډون کوونکو خویندو او ورونو نظریات دولت ته، نړیوالې ټولنې ته، سیمې او همسایه هیوادو ته، او مرورو ورونو ته مختلف نظریات او پیشنهادونه او طرحې وړاندې سولې. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې اول که سوله منځته راځي، دا د خبرو اترو پروګرام باید بدون د قید او شرط نه یوار شروع سي، چې دواړه طرفه په دې باندې موافقې ته ورسېدل چې موږ خبرو ته کینو، لاغنه ورسته که بیا شرایط وینو په شرایطو باندې دی بیا بحث وسی، او یو څه دی تنازل پکې منځته راسي. فرضاً که د دولت کوم شرایط دي طالبانو یا نور مرورو ورونو ته، په هغه کې دیم تنازل راسي، او که د مرورو ورونو کوم شرایط دي هغوی دي هم لږ انعطاف پذیري وکړي تر څو د خبرو لپاره یو د حل لاره پیدا سي. او د موږ د دولسمې کمیټې د ټولو ورونو او خویندو دا خواستو طالبانو ورونو ته، یا هغه ورونو چې اوس د دولت په مقابل کې په وسلواله مبارزه باندې لګیا دي، چې دوی دي دغه د ملت غږ ته یو مثبت او لبیک جواب وایي، د دې ملت اواز دی واوري، له هغه نه وروسته دی بیا دوی دیم د سولې یوه طرحه پیشنهاد کړي نړیوالو ته، اسلامي هیوادو ته، اسلامي کانفرنس ته، تر څو وکولی سو د همدوی د طرحې په نتیجه کې په هغه باندې بیا کانیزم یو ګډ مشترک کمیسون جوړ سي، او بحث پرې وسي چې د سولې یو د حل لاره پیدا سي. دولت ته بې ساري ډېرې مشورې وي چې دولت ډېرې نیمګړتیاوې لري د مخالفینو په رابطه باندې، چې ولې د خلک د مخالفت ته حاضر سول، د دولت کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې چې په دې رابطه باندې دولت ته بیا انداز ډېرې مشورې ورکړل شوې چې دولت باید د خپل اصلاحات منځ ته راولي. نړیوال جامعه چې هغه هم د بعض قوانینو نه ډېر سرغړونه په سیمو کې کړې ده، بېګنا ملکي افراد وژلې دي، په بمباریو کې خلک وژلې دي، د خلکو کورونه به مورده تلاشي شوي دي، هغوی ته هم موږ د کمیسون له خوا نه مشورې وړاندې سولې چې هغوی باید د افغانستان د قوانینو د اسلامي انانې او د اصولو په مطابق باندې د خلکو سره چلند وکړي.
اما زه سبزما یو پخنم دلته لاند ځواب ترې وړم، آیا په کوم لوري چې تاسو غوښتل چې دا جرګه ولاړ شي، په هغه لوري جرګه روانه ده، په خاص ډول د تاسو کمیټه چې هغه هدف تعقیبوي؟
بلې، موږ چې کومه هیله او امید درلود، موږ په هغه خوا روان یو او هیله من یو. کله چې موږ د کمیټې ته د سولې د مشورتي جرګې رئیس استاد رباني راغی، شخصا ما ورته ویل چې استاد، د ټول ملت هیله دا ده چې دغه جرګې ته اجرایي صلاحیت باید ورکړي او اجراءات وسي، او دا په نړیوالو باندې او په خاصه توګه په امریکایانو باندې د ملت د غوښتنې ومنل سي. د کمیټو د غړو د نظریاتو چې مشکل هم خارجانو ایجاد کړی ده، او حل یې باید خارجان کې په دې مملکت کې. نو د منګه سیمې هوادو پر رابطه باندې هم دا مشوره و چې هغه باید مثبت مداخله وکړي د افغانستان په چارو کې ترڅو افغانان سولې ته حاضر سي او سوله د منګ په ملک راسي او مرورونو ته هم د ټول کمیسون له خوا دا طرح و چې باید هغه هم یو کامل افغانی او اسلامي طرحه پیشنهاد کړي ترڅو د ملت د هغه سره په همدغه طرحه باندې په همغږي باندې له حکومت او نړیوالو سره بیا خبرې اترې وکړي. دا د دولسمې کمیټې هغه عمده او مهم نظریات چې ما سره
عثماني صاحب لنډ بل پښتن تاسو لرم تاسو بادغیس خراغلی تاسو بادغیس کې نامنی ډیره ده هغه څه چې خلک غواړي دا اوس په بادغیس کې او تاسو په دغه جرګه کې یاد کړل هغه ټکی څه ده او آیا افغان دولت به څپ وغوښتنه لري چې دا به عملي وکړی سي یعنی دا عملي کېدو لارې چارې به ولري؟
ډېر جالب سوال دی. په دې اعتبار باندې زه باید درته ووایم رښتیا هم بادغیس کې امنیتي ستونزې شته. تقریبا دوه کاله لسه بالا کېږي چې ادامه لري. څه هغه شی چې د بادغیس خلک غواړي د بادغیس خلک نه تناسب د بادغیس خلک غواړي د افغانستان ټول خلک غواړي چې هغه به امنیت غواړي هغه یو صلح غواړي آرامي غواړي او یو آزاد ژوند غواړي او پرالو په اعتبار باندې د فروسی چې اوس په تر لاس لاندې دا پروسه پر مخ باندې ځي نو دې پروسی ته به وګورو چې نتایج څه شي کېږي. اما خلک ډېر انتظار لري چې باید دا یو مثبت نتیجه ورکړي. خو زه یو شی ویلی سم کوم شی چې ولس غواړي اوس تر اوسه پر دې باندې نظریات شروع دي چې هغه به د خپل مشورې دولت ته ورکړي. د دې اخیر نتیجې ته به وګورو چې آیا کم ځای پر دولت عملي کولی شي ولیکه دولت هغه د خلکو غوښتنې عملي کړي نو زه فکر کوم چې ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ورکړي.
ښاغلی شینواری کته سنو پښتون تاسو په عین حال کې قومي مشر هم یاست په ډیرو جرګو مرکو کې باندې برخه اخیستې. کچېره تاسو یوې پریکړې ته ورسیږئ چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې او لکه څنګه چې جمهور رئیس کرزی ژمنه کړې او دغه نړیواله ټولنه او مهمو هیوادونو لکه امریکا هم د دې جرګې ملاتړ کړی دی او تاسو پریکړو ته عملی بنور نه کړی څو ګمان کوي په افغانستان کې به دغه د جرګو ارزښت کم نشي یا رنگبري بنسي ته جرګې
ګوره دا جرګه خداسي حساب لري کنه چې جرګه ډیر لړخونه لري او جرګه ډیر غټ او سیلم لري ټول مجرګو یو ځل قاتې فیصله نه کوي. دا جرګه چې نوم دی او قدغه لقب خو یو درګي دا اړخونه ډیر لري که په یو ورخه کامیاب نشي بل اړخي خلک ګوري که بل اړخ کامیاب نشي بل خو حتمن یو لوري د کامیابی غب کې حتمن راوځي. نو موږ امیدوار یو چې دغه جرګې نه داسې یو نتیجه سره وځي.
یعنی تاسو دا وایئ چې مخامخ د پریکړې بعد دولت عملی کوي دا ټول خلک راځي
عملی کاندي او مسله دا قومونو ته وغځي چې کوم قومونه پراتی او قومونه د مشکل سره مخ دي په سرحد کې قومونه پراتی دي هغه د خلکو سره خپل جرګې او مرکیو کاندي چې یو قومي تړون په خپل مسکه سره کاندي.
همزه سي ورسې پښتنه مې تاسو نه ده خلک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا اوس تاسو د جرګې سي ویاست هیلل لري هغه هغه جګړې زپل خلک دي هغه ډیر ځانونه لیدلې دي ډیر کړهونه به ګاللې دي څه ډاډ ورکوي څه کزيره ورکوي چې دا جرګه به هغه څه تر لاسه کړي چې هغه خلک غوړي او د غوي د امنیت لپاره ضروری دي.
لکه څنګه چې د افغانستان ټول ملت یو مسلمان ملت موږ د خدای پاک نه د هیلل لرو چې الله دې په دې ملت باندې رحم وکي او خدای پاک دې مسلمان نانو دغه اواز ته د لحن لوري نه دی خدای پاک رحم پی وکي چې خدای پاک د مسلمانانو د دې بیوزلو دغه اواز واوري. ډیر سکاله کیږي چې موږ په دې جنگ کې کړاو لرو زوريګو او هغه څه چې په خپل ماس کې او د ولایتونو نم خپل مشورې د مشرانو د علماي کرامو نه راوړي دي هغه پم دې کمیسونونو کې مطرح کوو. موږ د سولې طرفدار یو هغه اورونه چې په مرور دی هغه هم د دې ملت بچان دي هغه دې د دې ملت اواز ته غوږونیسي او ودی وای چې موږ هم سولې ته حاضر یو شرعت به ورسته وړاندې کیږي چې دوی څه شرطونه لري او
ځینې انتقادونه شته چې ګوندي دا جرګه ملي نه ده بلکې دولتي بڼه لري پلان د الفاظو کې واسه دا جرګه تاسو ملي بولئ؟
دا بالکل ملي جرګه ده واقعا د ملت استازي په پراخه پیمانه پکې راغلي ده ټول قومونو استازي پکې راغلي ځینې سیاسي کړي به شاید په غمن اعتراضونه لري چې هغه موږ په قطعي ډول باندې ردو هغه د دوی د ملت په خاطر باندې موږ دا جرګه ملي بول.
د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي حاجی محمد عثمان شینواری دغه راز د بادغیس ولایت استازي قری دولت محمد عثماني او د لوګر د ولایتي شورا غړی او د سولې په ملي مشورتي جرګه کې استازي د لوګر ښاغلی عبدالحمد زی کور ودان
مننه.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو د اته پجو پوره سلریش دقیقې دي. د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په دې ورسته یو کې د هواد لیو شمیر زندانونو څخه کتنه کړې وای د افغانستان په زندانونو کې اتیا او حتی 15 اتیا پسلو کې بندیان یا طالبان او یا هم د طالب پونوم بندیان کړی شوی دي. دوی د بندیانو د وځي په اړه ډېر اندېښنه ښودلې. نور جزئیات په مجاهد جواد باور
په افغانستان کې د بندیانو ستونزې لا تر اوسه هم حل شوې نه دي او د مشرانو د جرګې یو پلاوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له دوو زندانونو څخه لیدنه کړې وایي چې په سلګونو داسې بندیان شته چې هیڅ برخلیک نه دی معلوم. په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د اوریدو د کمیشن مشر ډاکټر زلمی چې دغه پلاوی مشر و وایي چې د کابل د پلچرخي او د جلال آباد له زندان څخه یې لیدنه کړې چې اکثره بندیان یا د طالب او یا په داسې نورو نومونو باندې بندې کړی شوي دي. دو ویل چې دغه کسانو ته خوشی کېدو په برخه کې باید توجه وشي او دوی هم باید د میلاد شریف اخترونو او د نوي کال په مناسبت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د جمهور رئیس له فرمانونو څخه برخمن شي. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې دغه شمیره له تصور څخه وړاندې ده او باید په دې برخه کې له اسنادو پرته خبرې ونه شي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي په دې برخه کې باید ووایم چې دا د کشفي ارګانونو پورې اړه لري او دغه شمیره چې تاسو یې وایي له تصور څخه وړاندې ده. دغه بندیان چې دي په دې کې جنایي بندیان هم دي چې په قتل، اختطاف، فساد او رشوت باندې نیول شوي دي چې اکثره یې هم دا ډول بندیان دي. د مشرانو د جرګې دغه پلاوی همدارنګه وایي چې له دوی سره داسې کره اسناد شته چې په دغو زندانونو کې زیات شیخ فانی او داسې نور کسان وجود لري چې په سختو ناروغیو باندې اخته دي چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري چې باید خوشې کړی شي. خو د افغانستان د عدلیې په وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو د څانګې مشر جنرال امیر محمد جمشید د مشرانو د جرګې د غړو د دغو څرګندونو په اړه داسې وویل. دی وایي موږ تل همدا تقاضا لرو او حتی لیستونه لیږو چې د ځینو بندیانو سن زیات دی او ځینې یې رواني ناروغۍ لري چې باید خوشې کړی شي. که د سنا غړي داسې کوم ادعا لري نو لطفا فوق العاده امر دې راوړي، بیا دې یو کمیشن وټاکل شي او که داسې خلک په رښتیا هم خوشی شي نو موږ هم پرې خوشحاله کیږو. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې زندانونه په کرایي کورونو کې دي او یو شمېر زندانیان له دوی سره د ناسم چلند او د لازمو اسانتیاو له نشتون څخه شکایت کوي چې ځینې وخت همدا مسله په زندانونو کې د اخوډب او شخړو سبب هم ګرځي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
اوس هم عصمت سروان د افغانستان اړوند د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي اوروي.
د افغانستان موضوع په چیرې بیا په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې د لویدیځو رسنیو او په چیرې بیا مطبوعاتو توجه ځان ته زیات اړولې او ګڼ شمېر مقالې او تبصرې ورباندې خپرې کړې دي. سټراسفورد نشې په خپل وروستۍ ګڼه کې په همدې اړه لیکلي. پر دې جرګې چې د چهارشنبې په ورځ د 1400 استازو په ګډون د ولسمشر کرزي له لوري پرانستل شوه طالبانو حمله وکړه. د حملې نه د طالبانو زور وشوت او نه کوم بل څه. په حقیقت کې دا د طالبانو د تاکتیک ناکامي وه چې د سولې د جرګې د جریان مخه ډپ نه کړی شوه. د دوی حمله ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو شنډه او ناکامه کړه. د سټراتفورد له لیکنې سره سم طالبانو به شایي حمله ځان ته یو ستراتیژیک برای ګڼلی وي او په خپل ګمان به یې د جرګې برخوالو ته داسې ښکاره کړې وي چې دوی لا هم یو قدرت حسابېږي. نشیه پاین حل کې لیکي که څه هم د حمله وخت د ولسمشر کرزي له وینا سره په یو وخت وو، خو څرنګه چې د ولسمشر وینا او د جرګې بهیر له تلویزیون څخه په مستقیم ډول خبرېده د طالبانو حمله د هغوی د پیاوړتیا نښه نشي ګڼل کېدی. د لندن ګارډین ورځپاڼې هم د جرګې په باب لیکنه خپره کړې. په دې مقاله کې لولو د سولې جرګه دوام لري خو کله چې د طالبانو لپاره ملاتړ لا هم موجود وي پخلاینه ګرانه ده، ځکه چې دوی سوله نه غواړي او د خپلو خلکو د کړاوونو او تکلیفونو پروا نه لري. دوی یوازې او یوازې قدرت غواړي، خو افغانان امنیت ته زشت زیاته اړتیا لري. ګارډین دې ته په اشاره سره چې که په افغانستان کې طالبان له جګړې لاس واخلي او په ټولنه کې عادي ژوند پیل کړي نو مثبتې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ګټې به ولري. لیکي په افغانستان کې ډېر خلک احساس کوي چې د خوابد شویو رونو په نوم په ټولنه کې د بیرته یو ځای کولو نوی وړاندیز شوی پلان له خطر او تناقض خالی نه دی. ډېر افغانان په تیر بیا هغوی چې عزیزان قرباني، شکنجه او یا ځورول شوي په قار دي او بیریږي چې داسې نه حق کسان معاف شي چې جنایتونه یې کړي دي. افغانانو په تیرو درو لسیزو کې ډېرې نادودي او مصیبتونه لیدلي دي. د اکسفام له لوري له یوې څېړنې سره سم له هرو پنځو افغانانو څخه یو تن شکنجه شوی، له هرو څلورو افغانانو څخه درې تنه د کور اور پرېښودلو ته مجبور شوی او له هرو لسو افغانانو څخه یو ناحقه بندي شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي له کومو افغانانو سره چې خبرې شوې نه نوي فیصدو ته تاوان نه دی ورکړی شوی او نه هم ترې بخښنه غوښتل شوې. نو پر دې اساس افغانان د حقیقي پخلاینې غوښتونکي دي او د داسې یوه فرصت او موقع په تمه دي چې تیر سره هیر کړي. ګارډین ورځپاڼه د دې تبصرې په پای کې لیکي د مخالفتونو د حل کولو لپاره د سیمه ییزو شوراګانو په جوړولو او په پرهارونو د ملهم ایښولو ملاتړ کیږي، خو ډېر افغانان اندېښنه لري چې د ټولو ښکېلو خواوو له لورې له خپلو تیرو ناوړو اعمالو له اعترافه پرته معافیت او بخښل د بې اعتمادۍ، غصې او جنایت سبب کیږي.
د ازادي راډیو دوستانو همدا شیبه اته په یو دیش دقیقې دی له سلطان محمد سرور څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې استازي چې پرونی د دوهمې ورځ لپاره په 28 کمیټو کې د سولې راوستلو او له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو پر یو میکانیزم کار وکړ، وایي د دغه جرګې زیات استازي سره ګډ نظر لري. یو کاناډایی پلاوی چې له افغانستان نه بیرته دغه هیواد ته ستون شوی وایي کاناډایی عسکر کېدای شي له پخوانی ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې د افغانستان د رواني وضعیت د لیدو لپاره روانه میاشت هیواد ته سفر وکړي. له بغلان څخه را رسیدلي رپورټونه وایي د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د سیلابونو له امله سلګونه کورونه ړنګ شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس وایي وروسته دی چې اسرائیلو د تیرې دوشنبې په ورځ پر هغو کښتیو مرګونې برید وکړ چې غوښتل یې غزې ته مرستې ورسوي. د انقرې او تل ابیب اړیکې به هیڅکله بیا د پخوا په څیر نه وي.
اوس هم د روانې خبرونې دوهمې نیمې برخې ته راورسېدو او د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کوو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو او عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او آرامۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زه جنا قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونې کوربه یو. عزیزانو، سولې او امنیت د خدای تعالی ډیر ستر نعمتونه دي چې له انسانانو پرته حیوانات او په مجموع کې ټول ژوي ورته سخت اړتیا لري. افغانان له بل هر چا زیات ځکه سولې ته ضرورت لري چې شاوخوا درې لسیزې په کور د جګړو، بې امنۍ او وژنو او ورانیو اور بل دی. افغانستان چې د تاریخ په اوږدو کې د جرګو مرکو ځای و، نن سبا د سیاست او پریکولو په یو لابراتوار بدل شوی او خلکو ته په یوه او بل ډول دا مجال نه ورکول کیږي چې په یو ټغر سره راټول شي. په سیزو کې افغانانو د مارکسیزم، کمونیزم، اخوانیزم، وهابیزم او طالبانیزم حکمرانۍ تجربه کړي او دا مهال د لویدیز ډوله ډیموکراسۍ د عملي کېدو له بهیر سره د حرکت په حال کې دي. د خواشینی خبره خدا ده چې سیاستوالو د افغانانو تاریخي، فرهنګي او دودیزو خصوصیاتو ته زیات پام نه وکړ او د برچو په زور په دې غیرتی ولس د خپل سیاسي ارادو د امریکاولو هڅې کړي. افغانانو د سوسیالیزم او اخوانیزم یعنی افراطیت له دوو سترو مکتبونو سره ډغرې وهلې او په حقیقت کې ولس دا دواړه سیستمونه رد کړل، خو په هیڅ وخت کې د ولس د خاموش اکثریت غږ ته چاغوګونی نیوه. افغانانو دا هم ولیدل چې ځینو گاونډیانو د اسلام او اخوت په نامه یو شمېر کسانو ته وسلې په لاس ورکړي او د خپلو وطنوالو وژلو ته یې وهڅول، خو چې کله یې خبره د خپلو سیاسي او ملي ګټو مطرح شوه نو بیا یې په پوځي جامو او موضوع کې یو سلو اتیا درجې شاګرد وکړ، دوی په خالي میدان پرېښودل او د نورو تیښتې برابر کړل. په تېرو څو کلونو کې زیات شمېر وتلي قومي مشران، دینی عالمان او په وطن مین افغانان په هغه او دغه نامه ووژل شول او تر ډېره حده یې د ولس د رښتینې استازیتوب لپاره خلا رامنځته کړه. نن سبا په افغانستان کې ټول اړخونه په دې خبرې سلا شوي چې جګړه د حل لار نه ده او باید د مذاکرو او خبرو په ټغر سره کینی، که څه هم چې د خبرو پخلاینې او سولې لپاره یو پراخ پوخ او د اعتماد وړ میکانیزم نه دی برابر شوی، خو حرکت د برکت آغاز وي او د سولې په لار کې هر اقدام بې ګټې نه وي. په همدې اساس د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په سلا مشورې د سولې ملي مشورتي جرګه جوړه کړه او د هیواد له مختلفو برخو څخه د مختلفو قومونو او خلکو استازي ورته راوبلل. وموندل. زیات شمیر بهرني او کورني چړونکو په دې باور دي چې د افغانستان ستونزه یوازې افغاني حل لري او که افغانان خپل کور په خپل جوړ نکړي نو پردي به هیڅ کله هم جوړ نکړي شي. دا چې د سولې دا روانه مشورتي جرګه به څنګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې تیګه کیږي او که وسلوال مخالفین د جرګې پریکړې یو وړاندیزونه ونه مني نو بیا به افغانستان په کوم وضعیت کې وي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له محترمو میلمنو نه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې غړې محترمه فوزیه کوفي، د سیاسي مسلو کارپو ښاغلی متي الله خروټه، او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز کارپو ښاغلی رفی.
بله تشکر. به میمونای عزیزی که تا حال به استودیو تشریف آوردن خوش آمدید میگویم.
خروټ صاحب، ستاسو نظر څه ده چې دا جرګه به څه فیصله وکړي؟ نظرم خو لوی ده د جرګې په ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب الکوزای صاحب، جناب نظر صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندوم او د رادیو په سلسله هغه ټول هیوادوالو ته چې دا پروګرام اوري، په خصوص هغه هیوادوالو ته چې د افغانستان نه خارج کې بهر کې دي او یو هفته مکمل انتظار باسي چې دغه برنامه شروع شي، ته هم خپل سلام وړاندې کوم.
تشکر.
پس له سلام وکړي، یا د سولې ملي مشورتي جرګه یا دغه دقیقې جرګې اجنډا یا دقیقې جرګې مفکوره هغه وخت مطرح سو چې د ازادي راډیو له خوا یو مناظره جوړه سوی و په کابل کې، او مناظره کې تلویزیونی مناظره و دلته د جلال آباد جمهور رئیس کرزي له خوا دا مسله پیشکش سو. اوس خلق په دې خوشاله دي چې پس له تو کال یا نه کالونه دغه دوه طرفه د جګړې چې یو حاکمیت او یو د حاکمیت مخالفین دریم برخې ته هیڅوک متوجه نه و چې خلکو مخالفین له خونه هم خلک زبل کېده، زوبلېده، زیانمن کېده او د دولت له خونه هم زیانمن کېده. نو بینان اوس چې متوجه شوی دي چې دریم اړخ خلک دي او خلک ته مخ اړول سي سره رقم یو چار چوکار جوړ کو د سولې لپاره، یا سره قوی میکانیزم د خبرو لپاره جوړ کو مخالفینو سره، دا ډیر د خوشحالتیا خبره ده او دا خلک په مجموع کې په ټول افغانستان کې ورته لبیک وایي. دا چې څه تخنیکی مشکلات په دې کې پیدا کیږي یا همدا اوس پیدا شوی ده، مخکې هغې تاسو خبرنګار هم ورته اشاره وکړل، دا موضوع په انټرنیټ سایډو کې وتایده په ټول افغان یو سایډ دغه کې ټول مسایل په وضاحت توګه لیکل شوي دي، ویل شوي دي، په رهبرۍ د دې شورا کې جرګې کې بعضې موضوعات پیدا شوي دي. زما په نظر د پوره چې یعنی د افغانستان اولیا منافع په نظر کې ونیسي، او دا یو اصل لای ګور الکوزای نظر صاحب، دا موضوع چې په ټول دنیا کې یو ملي مسله چې مطرح کیږي او د ملي د ټول مملکت موضوع چې مطرحي، هغه کې اپوزیسیون خود په خود راضي، نظر په حکومت تو اپوزیسیون ځان هغه بوري مسؤل بولي چې دغه مسائل کې راسي او مداخله وکړي او په دې کې سهم ونیسي. دا چې جناب پروفیسور برهان الدین ربانی د دې جرګې مشر سوی د خصه پرابلم نشته، د پرونه پورې یعنی سلیری ساته مخکې له دې جرګې نه هم اعلان کوو چې دې جرګې ته نه راسم. د چراغ دا یو غټ لستاور د زما په نظر، دا یو سرولونه د داد ملی وحدت تمثیل دی.
انجینیر شبی گپای شما که میگن بسیار درست است، معقول است آدم به مثبت فکر بکنه و ای یک دستاورد بزرگ است که استاد آمده، منتها در 30 سال گذشته عین نفر هستن و عین نفر این در کعبام رفتن، بازم قسم خدا گفتن فراموش کردن یک قسم نی. از او خاطر ما اتو فکر میکنم، نظر شخصی خودم، نظر رادیو یا نظر دیگران نیست، نظر شخصی میست که اگر اینا میخواین جرگی اصول بکنن، نفرای حتن دمی چیزا نبودن باید می آوردن، یعنی کسارا می آوردن که نه در طرف آقای ربانی نه در طرف آقای حکمتیار، یا اگر ربانی رو میارن خیلی مولا ما رو میارن دمی جو بشانن.
او اگر خودست دلیل مخالفان دستی وی چی منگ در دوی دلاسه در مشکل جگرم پل کرده زنی کسان در منگ در تلیفون نمچی کردی، اگوی وی چی مثال مخ که دوی آلتا پا قدرت کیو بیا چی طالبان راغل الله و دوی پسی واقستل، نو اصلی اگر ستونز و لنجه خوی در دوی سره وی خاغلی و پروفیسر ربانی سره وی.
انجینیر سبی اگر مثبت گرایی میکنن، منتها مثبت گرایی تر 30 سال گذشته تر به یکی که بفرماین وقت اون ریل رفت از پیش ما، خط ریل بفرماین سبی.
آقای نظر، یک مسئله را باید ما و خاطر داشته باشیم، فراموش نکنیم که افغانستان در شرایط فعلی که قرار داره، هر کسی در این ملک هر چیز کرد، میبینین فرمان عفو برآمد الا سال 2002، کسی که هر چیز کرد، آدم کشته، کلی مردم میخسد، مردم سینای شبورید، مردم عرق کرد، معاف شد. اما از 2002 و بعد کسایی که مخالفت کردن با حکومت، اونا باید محاکمه شوند. اگر ما پشت از این مسائل بگردیم، خب پس ورق قدر میتیم، حتی در 30 سال گذشته هر کس که یک کوچکترین خیانت با این ملت، با این مردم، با این خاک کرده باید محاکمه شود. اما میمونیم فعلا در شرایط حاد. ما یک مشکل عمده داریم که در افغانستان بین افغانا جنگ نیست، افغانا توسط خارجی ها استعمال میشه جنگ میشن یا جنگ میکنن. امیال شما قبول کنین با آمدن استاد ربانی در رأس از این جرگه سال یک مشکلات بزرگی که افغان ها با ایران داشت به نظر من حل است. مشکلات عمده که مثلا عربستان سعودی با ایران داره و افغان ها را نصف افغان های عربستان سعودی استعمال میکنن، نصف ایرانی ها استعمال میکنن، جنگ خود انجام میدن. یا همچنان مشکلی که بین هند و پاکستان است که نصف افغان ها را هندی ها استعمال میکنن و نصف افغان ها را پاکستانی ها استعمال میکنن. و همچنان تشنجی که در آخر فیما بین روسیه و آمریکا پیدا شده و همچنان مشکلات دیگه که است. همگی من فکر میکنم اول خود افغان ها یک زبان مشترک بین خود پیدا کنن. یعنی آمدن استاد ربانی در رأس جرگه یک نمونه ای است که ما یک زبان مشترک پیدا کنیم، بعد از او باز کسایی که امرای مقابل ما تفنگ گرفت امرای از او صحبت کنیم.
انجینر صاحب استاسی خبر خود صحیح ده، استاسی خبر یعنی په مجموع که سړی اصل ته وګوري چې د اتحاد او وحدت مسله ده او مشکل د حل لپاره استاسی په نظر یعنی معقوله ده، ولی خبر ده چې د اعتماد مسله ده مقابل لور یعنی تاسو فکر کوئ چې اعتماد به وکړي په دې زعامت باندې یا د دې جرګې په وړاندیزونو یا په پیشنهادونو؟ څه فکر کوئ مسله د اعتماد ده؟
تا فکر وکړو چې موږ یو کوټه کې ناست یو ځای کې ناست یو بیرون کې راته مسله دښمن ناست ده، دننه هم یو غیر مسله دښمن ناست ده. اول دغه دننه غیر مسله دښمن غم سړی خوري به اوروس ته د سر لاس یو ځای کې یا د سملای به بیرون ورته وځي. ګرچه په اصل کې مو مخکې اشاره وکړل د تخنیکی نقطې نظر نه بعضی مشکلات په دې ځای کې او په دې جرګې په اشخاص افراد پټینولو کې د دې جرګې ته درې کټګوري خلک راغلي و درې کټګوري خلک هم د اوس په دې جرګې کې موجود دي. یو هغه د جنات ماب جمهور رئیس کرزی د کمپاین ټول غړي سچ په دې سلور شوړاتو کې سلور دې شوړاتو کې ورته کمپاین کړی ده په پارلمان کې په خار کې په ولایتو کې دا ټول په دې جرګه کې دی واق خواندان دي. د دې ازیتاسي د ازادي رادیو د خبرنګار نه خواهش کوم چې ورسی د دې کمیټو مابین کې پښتنه او کې د مابین د کمیټو نه گزارش واخلي. زخت نور مسائل ستدي په کمیټو مابین کې دوی خو اشاره ورته وکړه چې کمیټه کې جنگ سالاران او پلانی بستاني خبرې سوي نه اخو عمومي موضوع ده. دغه د افغانستان د تمامیت ارزی قصې په کمیټو کې سوي دي. د کمیټه رئیسان مخکله مخکله بیرون نه ټاکل سوي دي. کمیټه منشان مخکله مخکې یو شپه مخکې ټاکل سوي دي. رایګيري هغه مسائل چې باید اصولي توګه دیموکراتیک توګه کېده هغه ونسول. په هر حال دوم دله هغه خلک فعلا په دې جرګې کې سهم لري، دولتي خلک دي، وکیلان پارلمان دي، والیان دي او وزیر صاحبان دي. او دریم مسله چې 315 شپې ته خلک کسان دي په دې جرګه کې چې دوی خلک نمایندگان دوی کې هغه بې زبې ضعیف او هغه شهر هغه اشخاص افراد چې تقریبا 50% بل صاحب خلک دي.
د آزادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
عامل عبدالحی خبره کوم د قندهار څخه.
مهرباني سه
نظر صاحب زما په پښتنه ده کنه چې واخ نظر کوم د چوي پښتو کې مثال دی وایي سره ولا کزا کنه نو دا هم شرط چې پښتو رباني صاحب هم شرکې د جرګې کنه دا خو د مخالفي نور یو غټ مخالف غړی دی نه دا به د خلکو اعتماد څنګه حاصل کړي؟
بله آقای عبدالله امیان سوال ما بود نه؟
بله من هم پختان آقای
سب سوال مهم ما می بود حتی در اخبارهای بین المللی هم
وره نظر ساز نظر ساز ما یه خبر واوری کنه دا خو یه وقت اعتمادی جوڑه سو دیر زایی که داشه متوکل صاحب یا ضعیف صاحب داشه خلق را غدی وای دمانز غدی وای چه خبری پیشنه که وره باید آقا داشه دا یو آقا خبری وای دل دخو غط به اعتمادی را لکه داشه را غی یو ابرز مخشی وی لسلی وی ساتر مخشی زی بلکل آقا کیگ منا نو بیا مشمولیت نکوم جلسه کی او بیا او رست را غی مشمولیتی وکی او بیا نسادی رئیس شوراسو دا خو یو غط به اعتمادی نو کنه.
تشکر سپس از نظر آوردن.
خب انجینر صاحب ببینین آقای عبدالله از قندار عین مسئله را میگه. ما مخالفت نمیکنیم که آقای ربانی هم باشه، من هیچ کسی که یک طرف هست من تا رئیس بودن در اونجا یا یعنی من هیچ سمول در اونجا ششتن اولش طالبا خواهد بگه برادر این نفر باشه ما خو نمیاییم نه؟
بله از رحمت الله را کابل استخه هست که بتماس که نزما پشتنه در جنم خروج شد صداده چ اول دې د لاندې په لون باندې معلومات راکې چې دا څه تاثیر پر جګړه باندې پرځولای شي او انده په پایلو باندې څه تاثیر ورځولای شي. اځمو مشتنه د جناب خروشتاب صدا ده چې ګوري طالبان ته دې په خلاف اسلامي وشو دي چې دایره نشي انده په نتیجو دې شو مطلب ثانیه چې امکان لري او د طالبانو غوښتنې کوم مشخص دي غلک د خارجانو وتل او دغه د نامشروع دي نامشروع دي مطلب په دې لاندې کې نه سبب مات چې دا ربي ته د بنولو وړاندې دي دی به انده د مشورې کې دی بعد د څو مطمئن او هم بل سوال ما دا دی چې په دغه جرګه کې د نمایندګان موږ د نمایندګان د خاصو خبرونو حکومت ته د پاکستان په اړه باندې وویل چې پاکستان پر باید څو د خپل په پروسه کې زموږ سره همکار وو چې او هغه ته څنګه دی مطلب زموږ سره خلاف دی د مطلب د
وګړو رحمت الله خان
د ازادۍ په څپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او ستاسو تکرار اوري
زما پوښتنه د خروټي صاحب نه دغه چې یعنی دغه خو موږ باید نه امید نه شو د یو خه قدم دی خو د دې جرګې د پریکړو د عملي کولو د پر لکوم دا چې د اوربن مسله ده کچرته دغه جرګه په دې باندې وته نه یو د اوربن هغه وکړه نو په دې کې به د عملي کولو هغه ته په غاړه دي دا څنګه څوک لري چې به عملي کړه دغه پریکړه د جرګې
انجینر صاحب خو نوبت شما ساستاس ته بوګین صاحب
ببینین مو اگر از شروع از آغاز جرګه وختي کمی تر هست صرف در وقت کمپاین ها جناب آقای کرزی پیشنهاد کردن که متک مسئله است از اون وقت متوجه می بودیم عالمی کسایی که فعلا گوی قال مقال انداختن و گوی سرصدار انداختن که چرا فلان آدم در رأس از این جرگه آمد یا چرا فلان یا فلان زمانی که وقت لستها تکمیل می شد اشخاص افرادی که در کمیته تکنیکی می آمدن یک یاد اشخاص افراد رد می شد یک یاد اشخاص افراد اوکی می شد اون موقعی بود که والی صاحب اون موقعی بود که کسایی که فعلا گوی در طریق انترنت مکاتب نوشته میکنن و در داخل اون سر صدا را انداختن که آیا استاد روانی نباشه در رأس موضوع جرگه اون موقعی بود که اینا میتونستن یک مسئله دوم آقای نظر اتری غافلگیری شد در می جریانه که می آقای کرزی صحبت میکرد ما در کانتیننتال بودم در رای بی بی سی یک برنامه لایف همی جرگه مدت منزل 5 ماه شده بودیم جرگه صحیح معلوم میشد شما قبول کنین بی بی سی خیلان کرد 200 متری 70 یا 60 متری خودمی خیمی صلح امیراکت صحبت کرد یکی صحبت کرد رئیس جمهور در جریان صحبت کردن خود گفت ور خطا نشوین ما به ایگپا مخته هستیم ایجا من به خاطر از یک مسئله ایجا میگم هیچ چیزی سم درست منظم نشده بود با می قطعات عسکری با می ما تنها چهار طرف
اینجا سب امنیت مسئله ترازو
ولی سلام علیکم
و علیکم السلام
آقای نظر و محترم الکوزه میمانان و محترم عرض سلام تقدیم لطف کردین سلامت باشین من در رابطه با جرگه سول میگم که اولا طالبا قراره که در یه شب و روز اخبارشان پخش شد و این جرگه صلح ملی را نپذیرفتن اول شکل ملی نداره با گفته از اونام درست است که این جرگه امریکایی و انگلیسی است و هیچ نوع طرح از اینا قابل پذیرش برای طالبا نیست در مورد آوردن استاد ربانی من خدمت شما عرض بکنم که آوردن استاد ربانی یک چال سیاسی بود که از طرف کرزی که تانست استاد ربانی را همراه گروهی که با اونا مخالفین یا اپوزیسیون دولت گفته می شدن از اونا در تضاد آورد در بین از اونا یک نفاق و دو نظری به وجود آمد چرا یک تعداد از اینا از آمدن به چیز حبا وردیدن در جلسه صرف استاد ربانی را آوردن که بین از اینا یک تضاد یک کار سیاسی خود آقای کرزی کرده من در رابطه موضوع صلح و همچنان در تمام اوضاع و احوال سیاسی افغانستان یک کوتا نظر حقوقی و حقوقدانه یا را خدمت شما عرض بکنم میگن نظم و امنیت عامه بدون قواعد قانونی هرگز میسر نمیشود و در حیات اجتماعی باید ضرورت است که به هر موضوعی که هست از طریق قانون باید همراه از او حل فصل شود نه از طریق جرگه نه از طریق فیصله هایی که اصلا بنیاد حقوقی نداره بنیاد تقنینی نداره من در آخر یک سوال از محترم خروتی صاحب دارم که در ارتباط با صحبت های محترم کرزی بود جناب کرزی گفتن که طالبا برادران ما هستند بعد از اون میگه که کسانی که در مساجد و مکاتب را میسوزانند درهایشان را بسته میکنند اونا ظالم هستند ما با اونا صلح نداریم پس هدف از این جرگه چی خواهد بود در این موضوع توضیح شده
تشکر
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
بخنه غوړم مخکې اورور چې ویل چې د جرګې پایل کیسه مشکلات یا سه مشکلات او غوي مشکلات ته ځلانه اشاره کوم حق یو د افغان ملت یو ډله چلته او غوي سخت مخالفت یو خوده د اجازه ما ربانی په ریاست باندې چې دغه دیوال رئیس دا غیر مترقبه شي او هغه نظامی حالت چلته حاکم هغه نظامی حالت جرګې پرې دسی مجبور کړ چې زر تر زره باید بیل دینه چې رایګیری وسی یعنی بیر په یو حساس حالت کې اعلان وسو چې د ربانی سپته د جرګې ریاست ورکول کیږي نو هغه حالت کې هر د جرګې کلی پدې کې او چې باید او زر تر زره ځانو بوسی پدې د خفیفه صدا او دزی هم ډیر نږدې اوریدل کېدی نو هغه حالت کې خلک ټول په وټلو کو دغه حالت نه داخلان استفاده وسو یعنی یو چل وسو چې د سړی تر رئیس د جرګې وسو او زما په نظر دابط کارونه سم ښه کار سوی دا چې ابل ورور ویل چې د طالبان دانه منی یا طالبان خوب راضی دس یو لزیل پر فکر کو طالبان چی منی خی یعنی د افغانستان د اسلامی دولت مخالفین یوازې کاش که طالبان وای طالبان نه دیم د اوس تاسو د افغانستان د کابل نووزی غزنی د ورس 15 ټی په طالبان تاسو تل تکوي سي پیدا کی عربان دی پنجابیان دی پخوانی غل دی اغه ناراض خلق دی طالبان دی نو دا ټول هر یو چې هر چری یو مکتب سيزي وای له طالب دا کارو هر چری چې وسړی شخصي دښمنی چا سره ولري اله وای دا کار طالب وک دغه جرګې دی لپاره جوړ شوی دی چې طالب جدا سي القاعده جدا سي تروریست جدا سي او هم چرون د همسایگان جاسوسان سره جدا سي
الو سلام علیکم
وعلیکم
بله الو کوزه صاحب تاسو غریب نظر مل منات سلامونه و ام ابلاغ خو د زابل ولایت مبارز ولی د شاک تل سدونکې
تو څنګه رباني
الو کوزه صاحب له خروج صاحب کوم پښتنه ده چې دا برهان الدین رباني څکم د شورا مسروټا کسو آیا د هغه سره لید چې د ویلی پرتیزان باندې بمبار کړي د ویلی د اب ماکش نه دی غصب ما پروا چوي دا کښنی کار نور کی او د یو هغه سره لید چې د افغانستان ته راي په ایران کې خرڅ کوم د ډالر هغه وخوړو دا وسنګ دا جرګه کامیاب شي دا خبر مې ده چې دا پښتنه
تشکر صاحب پښتنه دی وردل شو bale مهرباني یو
سید ان کوزه صاحب ساندي
حنفي صاحب
بله انا کسما کوم صاحب کندار څخه ما سلامونه تاسو ته منمنه ومني
وعليكم السلام
وعليكم السلام
فدې کې ان کو دې څه شک نشته چې پتیرو نو کال کې کله چې افغانستان ته غربي خارجي ځواکونه راغلي دي د افغانستان د اولس یو لوی شمېر اکثریت یې فرض منفي عکس العمل ارشودلې دي البته دغه عکس العمل ټول هیواد په تدریجي ډول وخپل اوج ته ځان رسوي د بل خوا د امریکا او د متحدینو فلمسن په داخل د افغانستان او بهر کې رسول په نامه د کانتونسونه او د جرګو لړۍ ګرمه شوې ده او کودې صاحب زوام آی کشکي چې په دغه جرګو او کانتونسونه کې د افغانستان حقایق باس کې عدالت یا د افغانستان موجوده واقعات در کولای عقلا د افغانستان مازله د خارجي اړخ سیړاله
د جرګې کې باید څه وشي ستاسو په نظر څه باید څه وي اجنډای باید څه وي ستاسو په نظر
ما په نظر باندې د افغانستان غیور ملت و دا حقیقت در کړی دی فداش حال کې چې د امریکا او افغانستان د اشغال ته دوام لپاره په زرګونو نور فوجونه را لېږي زموږ د دفاع مظلوم د دفاع ولست وینو ته ولو ته ادامه ورکړي د بل خوا د امریکا فلمسن په کابل کې څه په نامه ټول او مذاکره مشاوره کړه
آقای فرداس به سیدی ما در قسمت اول نه بخیر خود رساندن یک چند دقیقه دیگه هم داریم ان شاء الله تعالی بعض سوالا را میتونن جواب بدین کل انتقادات سر ازی بود که چرا آقای ربانی را بسلا رئیس ازمی
سول جرگی
داره سمبول اصلی او هستن حال در تلویزیون ها در جه او را میبینه طالبا بفرمایید سیم
به نام خدا و با تقدیم سلام به شما و بیننده های رادیو آزادی با تاسف از این که ما لحظات قبل خبر شدم که چون این برنامه است و از ما دعوت شد که بیایم اینجا به نمایندگی از رئیس جمهور و ریاست جمهوری صحبت کنم ما تا جایی که برنامه را در مسیر راه میشنیدم و متاسفانه دیدگاه های منفی نگرانه هم از سوی بعضی از شنونده های رادیو آزادی و همچنان از سوی کارشناس محترم ما که در اینجا نشستن که اکثریتش ما اینال با دلایل و شواهدی که در دست دارم و آنچنان که ما شاهد بودیم ازیرا میخوایم نکات را در پیوند به اون مسائل ابراز بکنم نکته اولی است که جرگه مشورتی سال یکی از اقدامات و تلاش های عمده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به چگونگی آوردن یک راهکار اجرایی برای روند گفتگوها با مخالفین مسلح حکومت است و در این جای شک و شبهه و تفسیر و تعبیر زیاد نیاز نیست یکی از اقدامات و تلاش های حکومت بوده که باید چنین کار انجام شود و این باید با تمام کاسی ها با تمام چالش ها و منفی نگری هایی که در برابر این پروسه وجود داره لااقل به خاطر از این که ما یک تلاش یک گام به سوی رفتن به جامعه صلح‌آمیز میگیریم به خوشبختی اینجا خواهد بود که باید استقبال بکنیم جدای از منفی نگری ها و ابعاد مختلف تبلیغات منفی که در پیوند به این مسئله وجود داره. ببینین ما در قسمت گزینش آقای ربانی به عنوان رئیس ای جرگه میخوایم تاکید بکنم که آقای ربانی یکی از شخصیت های برجسته جهاد و مقاومت مردم افغانستان و یک و رئیس جمهور اسبق کشور است. از این لحاظ شخصیت و کاریزمای و تاثیر از اونا روی کسایی که در جرگه اشتراک کردن و همچنان روی چگونگی پیامد و کاری که جرگه در آخر میتونه داشته باشه موثرترین فرد و موثرترین چهره بود که رئیس جمهور و تدارک بیننده های ای جرگه همه موافق و ای بودن که باید آقای ربانی سمت ریاست ای جرگه را داشته باشن و با توجه به یکی یک از شخصیت های مورد قبول خیلی از ابعاد مختلف جامعه افغانستان هستن رهبری جرگه را به پیش ببرن که خوشبختانه هم تو شد و در داخل جرگه شما روز گذشته اگر شاهد بوده باشین اکثریت قاطع از اشتراک کننده ها تمایل داشتن که اونا در رأس جرگه قرار داشته باشن که چنین هم شد. ما دو سه نکته از صحبت‌های آقای خروت یادداشت کردم در جریان راه که شنیدم متاسفانه واقعیت نبود و می‌خوام به اونا پاسخ بدم. یک موضوعی را که اینا اشاره کردن در قسمت انتخاب رؤسای کمیته ها و منشی هایشان که متاسفانه کاملا از واقعیت دور است و بی‌بنیاد است. ما لحظات قبل که اینجا میامدم من اونجا آمدم جریان گزینش رؤسای کمیته ها و معاونینشان یا منشی هایشان بسیار به صورت شفاف و بسیار به صورت خوب پیش می رفت که همه از او خرسند بودن. حتی مورد را ما به عنوان ناظره که ما می خواستم گزارش داشته باشم از این مسئله گزارش آخری نه هیچ مورد وجود نداشت که کسی از او مخالفت داشته باشه کسی مثلا نگرانی یا شکایت از چگونگی نحوه گزینش رؤسا و منشی های کمیته ها بوده باشه. ما یک نکته بسیار جالب براتون اینجا می خواهم ابراز بکنم که از 27 کمیته و منشی کمیته 22 تن از این خانم ها تشکیل میتن که واقعا برخلاف نگرانی های که از قبل در زمینه چگونگی و حضور و نقش خانم ها در جرگه مطرح بود 22 تن از رؤسای کمیته ها و منشی های کمیته ها را خانم ها تشکیل میتن که جای واقعا خوشبختی است. و
فردوس آقا مسئله بپرید و داخذ اونر مسئله بپرید و مسئله در ملت مسئله مطرح ده تاسی ویلی چه داد دولت تلاش ده او تلاش های حکومت است دسی مو ویلی وقتی چه تلاش ده خوب مخکم ده تلاش دیر زیاد شوی و کوششون شوی و حلیزل شوی و ملکی لحاظ پا پوزی لحاظ پا هر لحاظ بانه کوششون شوی و مگر نتیجه نه ور کړی د خلکو مقصد دا ده چې دا ځل داساسه تلاش باید کار ورکی د خلکو امید دا ده چې جنگ نه خلک ستلی شوی دی باید د سیو لارم جوړ کړی وای چې د خلکو اعتماد مقابل لور چې تاسو هدف ده یعنی د چا سره چې په جګړه کې هستی دا غوی د جلب لپاره باید تاسو یو صحیح یو پوخ قدم اخستای وای او د سیو فزام رامسته کړی وای چې دا غوی اعتماد زیات شوی او دا مشکل حل شوی وای انتقاد کوونکی وای چې مشکل هم پس نور مو وګدوی هم دسی دسی دوی ته څه جواب وای.
ببینین محترم ای تنها انتظار و امید مردم افغانستان و جناح‌های مختلف درگیر در افغانستان نیست که وضعیت بهبود پیدا کنه بلکه هدف و امید عمده حکومت افغانستان هم امی است که باید به عنوان یک از راهکارهای جدی که هم از لحاظ تاریخی سنخیت قابل تأثیر در جامعه ما جرگه ها داشته و همچنان در وضعیت کنونی و چند سال گذشته هم دیدیم که خب دقیقاً وضعیت کنونی و روند سیاست کنونی کلش بر مبنای نمی جرگه ها تأسیس شد و امروز پیش میره. حکومت بسیار بسیار زیاد امیدوار هست که تمامی تلاش ها و اونچنان راهکارهایی که در این جرگه روی دست گرفته میشه نتیجه عملی بوده. با وجود از اینکه ما متیقن هستیم و میدانیم که مخالفین این پروسه هم در داخل سیاست افغانستان و هم در بیرون و مجراهای دیگری که به سیاست مسلحانه دست دادن و کشتار میکنن اونا هم در پی سبوتاج از این جرگه بودن که دیروز بدبختانه دیدیم که این مسئله بسیار به صورت وحشتناکش خواستن که سبوتاج شود که خوشبختانه نیروهای امنیتی افغان به خوبترین وجهش او عملات و تحرکات از اونا را خونسا کرد که کار جرگه به خوبی جریان داره. ما یک نکته دیگر میخوام در پیوند به گپایی را که آقای خروتی مطرح کرد اونا گفتن که در اثنای سخنرانی رئیس جمهور راکت فایر شد و رئیس جمهور بعد گفت که ما عادت داریم به این گپ در حالی که ما میخوایم تصحیح بکنم که وقتی کسی میخواد تحلیل تحلیل بکنه، بر بنیاد اطلاعات دقیق و شواهد دقیق تر بکنه. دقیقا در زمان سخنرانی رئیس جمهور افغانستان هیچ حادثه پیش نیامد، بلکه راکت فایر شد در زمان سخنرانی صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه افغانستان بود که اونا گفتند که ما عادت داریم به این گپا و مردم رو تشویق کردن به این گپ. برعکس ببینید بسیار زیاد با شهامت اشتراک کننده های جرگه که در وقتی که صدای شلیک راکت شنیده شد، اینا همگی با کلمه الله اکبر به اون نه گفتن و گفتن که ما عزم و اراده داریم.
بله فردوس صاحب بخنه غواړم هغه مسله مت شرکه و هغه منګه په تلویزیون کې ولې در ټول اوردون کې مشال دا اوریدل لیدلی هغه مسله جریان منګه لیدل ده.
نظر سته جنګال کوزي ته سلامونه وړاندې کوم. زه اسف صاحب د کابل نه خبرې کوم. غواړم چې د سلنګ یو نظر ولرم. اول دا چې د ورور چې اوس کومه خبره وکړه د دولت ویان یو دګي د اشاره وکړل چې سره باندې یو ملي شخصیت ده او جهادی رهبر ده او مخکنه رئیس جمهور ده. نو که د دې ریاست جمهوري مونږه منلې وای او دا په دې نمبر پېژنو نو خپله کړي د دې حکومت مقابل کې قیام کړو صلاح راخصه د طالبانو سره شو. دا یو خبره دومره خبره ده چې دا واقعیتونه په توګه پټي د دې شمې مقام باندې یو وزیر صاحب جلبډوړه کړی و وکیلان ته روړي کړی و په هغه کې اعلان وکړ چې تاسو مره غوښتی یاستې چې تاسو باندې فشار نه لرم خو تاسو سره باندې ومنې پر رئیس ځانې کښاسې په استعمالونه د دوه منشیان بل وزیر صاحب هغه هغه ویل چې روز په تاسو فشار نه کوم خو کوشش وکړي چې وینه مې بیا بشي. دریم وزیر صاحب هغه هغه نظر ورکړ چې د دولت پالیسي د تاسو مې کړنه مني بل خبره ده چې نیم سل کسانو نمونه جناب فاروق وردګ د استیلی ګوره خبره ده چې څنګه امکان لري سره باندې د رئیس جرګي حضرت رئیس صنعي او رئیس سولید تحکیم دي فاروق وردګ دي منشي دي وزیر دي رئیس دي تاسو خلاصې نه ده د لوی جرګي